السلام عليكم. وقتكم بخير. د امريكا غاك اتصال يو بل برنامج تاع حراغلاست زيد علي رانا نورساني با بدي برنامج كي با مصر دري قدر من ملمان ملبي او بود وجلا باسونه كي د ملمان وصر د هند او طالبانو با اريكو د دي اريكو با وراندي پوستونزو او ننگونو با بحث ولرو او هم داشان د افغانستان د اقتصادي وضعیت با حقلا د پاکستان او افغانستان د سوداگری او د افغانستان د شتمنیو د کنگل پاتې کېدو سره افغانستان خلک کوم احتمالي اقتصادي زیانونه متحمل به شي د بل ملما نظر به در سره شریک کړو. هیله لرم چې دغه خبرونه تر پایه وګوري. په سر کې څو لنډ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه په خپله وروستۍ وینا کې د جنوري په 15مه وویل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اور بند د یرغمل شویو بندیانو د خلاصون لپاره یوه هوکړه لیک لاسلیک شوې ده. بایدن وویل چې دا موافقه د متحده ایالاتو، مصر او د قطر د اوږدې ډیپلوماسۍ وروسته لاسلیک شوې چې په غزه کې د جګړې پای ته رسولو، د فلسطیني وګړو ته د بشري مرستو زیاتولو او همداشان د یرغمل شویو کسانو خوشي کولو ته لاره هواروي. هوکړه په درې پړاوونو کې پلي کېږي. لومړی پړاو کې د اوربند او یرغمل شویو کسانو خوشي کول شامل دي. بایدن وویل چې په دویم پړاو کې د جګړې بشپړ پای ته رسولو او د اسرائیلي ځواکونو وتلو خبرې اترې پیل شي، او په درېیم پړاو کې د غزې بیا رغونه او د وژل شویو یرغمل شویو جسدونو راګرځول شامل دي. دا هوکړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوړې له مراسمو څخه یوازې څلور ورځې مخکې وشوه. ټرمپ خبرداری ورکړی و چې که د ده د ادارې د پیل تر وخته یرغمل شوي کسان خوشي نه شي، حماس به یې درنه بیه ادا کړي. د دې خبر له خپرېدو وروسته د غزې زرګونه اوسېدونکي چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې د تر ټولو خونړۍ جګړې شاهد دي، سړکونو ته راووتل او خوښي یې وکړې. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د جنوري 15مه په خپله وینا کې ویل چې افغانستان د بشري بحران او اقتصادي ستونزو په اړه صادر شوی اجرایوي فرمان به د 2015 کال د فبروري له 11مې نیټې وروسته به هم د اجرا وړ وي. دغه فرمان چې په 2002 کال کې صادر شوی و، د افغانستان بانک کنګل شوې شتمنۍ ته دوام ورکوي. سپینې ماڼۍ د بایدن له خولې ویلي دي چې د افغانستان د مشخصو شتمنیو ساتل د اضطراري حالاتو او د افغانستان د خلکو د نیکمرغۍ لپاره ډېر مهم دي. طالبان د دې فرمان په اړه لا هم څه نه دي ویلي، خو تل یې د کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو غوښتنه کړې ده. بایدن د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره دغه اقدامات مهم بللي دي او ویلي دي چې د سپتمبر د 11مې بریدونو قربانیانو کورنۍ هم په دې شتمنیو حقوقي ادعا لري. او د بشري حقونو د څار سازمان یا HRW د کرکټ د نړیوالې شورا یا ICC څخه غوښتنه کړې تر هغه چې طالبان د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز ته دوام ورکړی وي، د افغانستان کرکټ ملي لوبډله دې په نړیوالو سیالیو کې تحریم شي. خو ځینې نور د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي وایي چې سپورت باید له سیاست څخه جلا پاتې شي او د لوبډلې پر ګډون باید بندیز ونه لګول شي. د کرکټ نړیوالې شورا د جنوري په 12مه د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د افغانستان د 15 لوبغاړو نومونه اعلان کړل چې کې حشمت الله شهیدی د لوګل مشر په توګه شامل دی. افغانستان به د فبروري په 20مه، 21مه او 23مه نیټه د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا سره مخامخ شي. د بشري حقونو د څار سازمان مخکې هم ورته غوښتنه کړې وه، خو د کرکټ نړیوالې شورا دغه غوښتنې ته پام نه دی کړی. قدرمن لیدونکو، د ژمنې سره سم د خبرونې په سر کې د هند او طالبانو ترمنځ اړیکو ته راسو. په دې وروستیو کې د طالبانو او د هند په اړیکو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. که څه هم هند په لومړیو کې د طالبانو حکومت سره ډېرې نږدې اړیکې نه درلودې، خو د افغانستان د امنیتي او اقتصادي وضعیت بدلون د هند استراتیژیکو موخو ته په پام سره د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې پراخې شوې دي. د شنونکو په باور هند هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي او د سیمې په کچه د خپلو ستراتیژیکو موخو ترلاسه کولو لپاره د طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. په دې اړه د پروګرام د میلمنو نظر در سره شریکوو چې د شیبه د سکایپ له لارې راسره ملدي پخوانی ډیپلومات غوث جان باز صاحب، همداشان لیکوال او د سیاسي چارو شنونکی سید بلال فاطمي صاحب، چې دواړه ته په خبرونه کې ښه راغلاست. فاطمي صاحب، راځئ پیل به له تاسو وکړو چې د هند او طالبانو ترمنځ د اړیکو جوړښت ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ آیا دا اړیکې د هند د ستراتیژیکو موخو پوره کولو لپاره مهمې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات تاسو ګل جان، قدرمن ملما غوث جان باسر ورته، او همداسې د دویم ملمنو ما ونورید نو نه پوهیږم چې بل ملمم څوک دی، هغوی ته هم سلام و احترامات او لیدونکو اوریدونکو ته هم. چنه څومره چې دا د ستراتیژیکي نقطې نظر د هند ته دا اړیکې مهمې دي، د هغه نه لسل چنده دا اړیکې موږ ته مهمې دي. افغانستان لپاره د خپل په سیمه کې د بقا لپاره او د توازن د ساتلو لپاره، چون د افغانستان په داسې یو مخمسه کې قرار لري چې تیرو 500 کلونو رئیس دی، نه تر هغه چې د نړیوالو یرغلونو تر لاندې دی، بلکې د دغه نړیوالو یرغلونو تر سویرو لاندې ګاونډیانو د دنه ډیره ناوړه استفاده کړې ده. او افغانستان چې دغه کوم مشکل کې نن اختدای هغه کې د پاکستان، ایران او د شمالي بازي ګاونډینو لکه تاجکستان اې دی لاس دی، نو د دغه لاس ماتول لپاره افغانستان باید فرا منطقي چې دای خپل اړیکو ته لاس پوري کې، چې هغه کې هندستان یو د مهمو مملکتونو دی. د معاشیت د لحاظ نه او د اقتصادي نقطې نظر نه هندستان د نړۍ څلورم لوی قدرت دی. د ډیپلوماسۍ د لحاظ نه د نړۍ کې د دیموکراسي مور ګڼل کیږي، او په د اړیکو د لحاظ نه افغانستان سره په ټول د تاریخ کې ډېرې اوږدې اړیکې لري، او د افغانستان حکومت په هندستان باندې دا په خپل هلته عمیق تاثیرات لري. نو د دې بابت نه د هندستان اړیکې د افغانستان سره ډېرې لازمي دي. د تیرو درې کلونو کې اسلامي امارت ته په صلحاو ځلې دا مونږ ویلي چې یو حرکت د تاسو هندستان تاسو ته لبیک وي، تاسو باید ورشئ. خو نن تاسو ته معلومه ده اسلامي امارت کې غوږونو باندې لمسی پراته دي، هیڅ مثبت مشورې په ژوند کې دوی نه اخلي، همیش منفي دغې خواته رواني. نو دې په دې روابطو کې نهایت ځنډ کړی دی، خو که وې دې رایت درست آیت که وسم دې دا اقدام کړی دی، دې مثبت اقدام کړی، او تاسو دې تاثیرات ګوري چې حتی خپل اسلامي امارت هم دې حرکتونه دې روابطونه خوشاله دي. د سیمې ګاونډیان په لړزه دي، ورخطا شوي دي. همدغه پاکستان چې تر تیره اونۍ پورې ګواښونه کول، پرون یې علیحده حیات لګلې دی چې اسلامي امارات چې موږ سره دوباره کینی خبرې وکي، تاسو د اړیکې د هند سره مغزاوي، نو دوی په بیرته ممانعت کوي او په یو توګه غواړي دا روابط وشلې. نو په دې اساس باندې څومره چې هند افغانستان ته ضرورت لري، دغه نسل چنده زیات افغانستان ته ضرورت لري. دا اړیکې اړینې دي لپاره د ساتلو د توازن په منطقه کې، او خپل دښمنانو ته دقیق خپل ځای خودل. نو زه فکر کوم چې څومره دی په دې کې نور مخکې لاړ شي، دا اړیکې قوي شي، او هندستان حاضر دی چاته ډیر لوی قدم، ځکه چې هندستان یو دغه مملکو نه دی چې د کولډ وار په وخت کې هم د شرقي او د غربي بلاک سره ستراتیژیک روابط درلودل، او په اوسني وخت کې هم د روسي سره ستراتیژیک روابط لري، او هم د امریکای سره ستراتیژیک روابط لري. نه کوم فاطمی صاحب، په دې اساس باندې ډیر مهم مملکت دی، او افغانستان خپل اړیکې باید ورسره وساتي.
جان پاس صاحب، که څه هم فاطمی صاحب د هند او طالبانو اړیکې مهم ګڼي او د افغانستان لپاره مخصوصا هم اهمیت ته اشاره درلود، خود یو شمیر شنونکو په آن هند غواړي چې په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي، خصوصا د چین او پاکستان د نفوذ په وړاندې. د هند لپاره افغانستان د یو مهم جیوپولیټیکي ځای په توګه پاتې دی. د هند او طالبانو ترمنځ د اړیکو د پراختیا پر مهال ستاسو په نظر کوم خطرونو ته باید پام هم وشي؟
مننه غواړم چې مستری تاسو ته سلام، استاد فاطمی ته سلامونه، او لیدونکو ته سلام او درنه. خو د دې کې هیڅ شک نشته چې هندستان یو لوی هیواد دی، هندستان یو قوي هیواد دی، یو هندستان داسې یو هیواد دی چې نوی صنعتي انقلاب ته بالکل را داخل شوی دی، او نن سبا د هندستان کډرونه په ټوله دنیا کې بالکل مطرح دي، د هغوی اقتصاد مطرح دی، او دا هو سیاست هم مطرح دی همدس چې دوست و فرمایل هندوستان عملا دسی یو متوازن سیاست په دنیا کې مختوری چې د هغې په ګټه دی تر ټولو د مخه د هند په ګټه دی او ښایي چې د افغانستان سیاسیون د دولت مداران که اوس هر څوک دي ډېر سخت پام ولري. د بلې خوا تاسو پوښتنه وکړه چې کوم ګواښونه کېدای شي چې مثلا افغانستان ته متوجه اوسېږي. خبره دا ده چې موږ تر اوسه پورې په ټوله معنا اغلې نورستاني نه پوهېږو چې د طالبانو ماهیت څه دی. آیا طالبان په سیاست پوهېږي؟ دی خو هېڅ شک نشته چې طالبانو یو ډېر لوی عمر یو ډېره غوښنه برخه د عمر یې خپل په پاکستان کې تېره کړې ده. او پاکستان د هندوستان دښمن دی. پاکستان ټول هڅه په دې کې کړې ده چې افغانان چې هغه استوګنه یې کړې ده، تحصیل یې کړی دی، ژوند یې کړی، مهاجر و، بیا دغسې شبخې نظامیان لکه طالبان پخواني مجاهدین، دوی د هغه هندوستان ضد په نراتیو ډېر زیات تربیه کړي. دوی ته دا ښودلې ده چې هلته ګواکې مسلمانان په خطر کې دي. په داسې حال کې چې څه د پاسه 300 میلیونه مسلمانان، یعنی یو نیم ځل زیات مسلمانان په هندوستان کې په ډېر خوشحالي ژوند کوي او هلته ډېر ډېرې لویو موقعتو ته لاسرسی لري، ژوند یې تامین دی. خو په عین وخت کې که چیرې طالبان رښتیا سره هم رو رو په دې فکر کې شي چې افغانستان خپل باید استقلال ولري، خپل هغه کومې اړیکې په سیمې سره په مستقل ډول تامین کړي او خپل منافع پکې د افغانستان منافع هدف دی هغه پکې خوندي وساتي، نو دا سیاست باید هندوستان سره ډېر په جرات وکړي او دا سیاست تعریف کړي چې مثلا د دې سیاست اجزا یې څه شي. هماغسې چې هندوستان په افغانستان کې خپلې منافع لري چې دلته د توازن د قوا مراعت شي او هندوستان وشي کړی چې د افغانستان د تاریخ منځنۍ آسیا ته نورو منطقو ته لاره پیدا کړي. مخصوصا تاسو پوهېږئ چې زموږ د افغانستان د منافعو د خاطره هندوستان او ایران یو بندر جوړ کړی دی چې چابهار نومېږي. یعنې دغه ټولو پروګرامونو د پلي کولو دپاره په کار ده چې د افغانستان واکمنان که هغه نن دي که سبا دي د خپل روابط تعریف کړي هندوستان سره، چې په هر قیمت اوسېږي د خپلو منافعو د خاطره او د هندوستان د مشروع منافعو د خاطره.
یعنې تاسو فکر کوئ چې طالبان د هند سره د خپل ډیپلوماسي لپاره تعریف نه لري؟
څنګه نه لري هغه نمستاني زه یعنی په هیڅ یو مسلکي تاسو ته وایم چې یعنی څه څه نه کیږي چې په سوارو زه وایم چې دا د دې سیاسي افکار کوم لکه اقتصاد نه هوا او دا اقتصاد نه هوا سی بای کاری چې نه څه یعنی زه غواړم کوم کوم روابط ولرم هندوستان سره په څه ترتیب کوم تامین کوم بزاس فنه چې په دغه اوسنۍ دستګاه د طالبانو کې هغه کسان چې اوس د بهرنی کار په وزارت کې پېستره هغه اداره چيان دي خو یې ستاتي خلک نه دي او زه تاکلر هم یو شي کړی چې په خاطرګه په علمي توګه او انتباهي توګه چې لاري کې د افغانستان او منافع تامین کوي دا اړین تاریخ دی. څه تاریخ چې دا یو عکس العملي برخورد نه وسیږي چې اوس د طالبانو او پاکستان روابط یو څه لکه لږ ظاهلا یا تمثیلي کنکشن دي په نورو مسایلو بله سلام علي کارنو سي دي بیا به همدغه افغانستان متاسفانه چې د پاکستان په ځای د هندستان په ځای استعمال نه کوي او ترتیب یعنی دا وختونه چې په لاره کې د شي چې
بله من نه کوم جان با صفات می سیف د جان با صاحب خبرو ته په پام سره مخ کې تاسو د هند سره د اقتصادي همکاري یادونه هم وکړه. هند افغانستان سره د اقتصادي همکاري پراختیا لپاره ګامونه اخیستي دي. دقیقا په دې څوکالو کې د یو شمېر پروژو ملاتړ هم کوي او همداشان د بشري مرستو په برخه کې هم دوی ونډه لري. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر ټولنیز او سیاسي برخلیک پورې هند کومو ګټو ته سترګې په لاره ده ستاسو په نظر؟
د هند غټ دښمن پاکستان دی او زموږ ستاسو دښمن هم پاکستان دی. د دوه مشترک دښمنۍ په اساس باندې ستراتیژي مشترکه ده، یعنی مشترک دښمن دی چې باید وحل شي. د افغانستان کې د امن لپاره، په هندوستان کې د امن لپاره د پاکستان وحل بالکل د دوه ملتونو ته قانون لپاره اړین دی. د دل لپاره د غي دلته علایق لري او اته د جمهوریت په وخت کې تاسو معلومو چې هندستان دلته موجود او پاکستان هغه وخت دا نه ویل چې ټي ټي پی دلته دا یا د طالبان دا ټي ټي پی مونږ ترا لیږي او اته غږیم نشو کولای لپاره خو زموږ دوره به ویل چې هندستان ته تاسو ولې زیات قونسلګانی ورکړي او د زموږ خاوري په مقابل کې استعمالي دا تاسو معلومه ده چې د پاکستان د بلوچستان لیبریشن آرمی مشران په خوا د تیرو نظامونو په وخت کې په هندستان کې بیا د هندستان نسويسته لاړل نو د دې د هندستان ښکارا د هغه سره همکاري کړې د هغه علنیم وای چې پاکستان کې خپل د تروریزم پالیسی سم نه کی موږ به په بلوچستان کې دوی ته داخله تقوی کوو نو په دې اساس باندې د هندستان نه تر هغه چې دلته ستراتیژیک عمق پالیسی موجوده ده دلته اقتصادي لحاظ نه هم موږ هندستان ته ځکه چې پاکستان خو تاسو معلومه ده چې خپل ضرورتي دروازه خلاصي چې کله زمونږ ضرورتي زمونږ فرزند مې جون جولای زمونږ میاشتې دي چې زمونږ میوي پخېږي زمونږ د سلات راوځي او موږ نړۍ ترځکو د پمنګ دروازه باندې او په میلیارډونو ډالر موږ ته ستاسو مرار راځي نو په دې هندستان پوی دی هندستان ځکه د چپهار په لار باندې په فشاری کوي چې هغه لار باید خلاص شي بل خبر ده د هندستان اوس رانه نوتل په دې نقطه کې ډیر مهم پدې چې دلته پاکستان چې د دروغ پروپاګاندا واچو چې ما واخان نیول دی په واخان په ورغلې ما واخان نیول خو پاکستان لپاره په خوب کې نشي کولای ان شاء الله ځکه چې دا سیمه نه تنه چې افغانستان ترځش لري دا هنته چینته روسیه ته ټول مملکو ته واخان ارزخ لري بیا د هندستان د تیرو اویا کالو نه دا چې کشمیر او ګلګت بلتستان د زما خوره ده او کنه ني سبا یې په ډیران نه وزم که په مجرد دی پاکستان واخان ته په کاګستر ګوري دلته هندستان دا چانس پیدا کوي چې وای ښا چې کته حق لري چې په افغانستان نه وزي زما خو دا خوره ده زه په ډیران نه وزم په لحاظ د هندستان دلته بل استراتیژیک دغه د افغانستان لپاره ډیر مهم دی چې موږ دا چیکن بیلانس باید ولرو نو د اقتصادي لحاظ هم زموږ غاړي کې ډیر مهم دی او د دغه د استراتیژیکو نقطې نظر هم زموږ غاړي کې سره ډیر مهم دی په بدون د دې نه چې دا موږ مازی کې دا وګورو چې هندستان مازی کې خلو بکړي افغانستان سره یا منفی لو بکړي اوس خبره د تاریخ او د مازی نه ده اوس خبره د آینده ده او آینده کې ته موږ تاسو هغه استراتیژي به ترلاسه کو چې موږ تاسو شکول خپل سیمه مملکت ګټه ته ورسو دا خبره د جنباس بالکل دقیقه ده چې طالبان درسته چې پالیسی وي چې اکونومیک محور اقتصاد محور ده مګر مدوینه نه ده مدوینه خارجه پالیسی ډیره لازمی ده سره د افغانستان خارجه پالیسی په دوران د جمهوریت کې نه درلودله ځکه جمهوریت کې افغانستان یو اشغال خچل و خاوره خپل خارجه پالیسی نه درلودل د خارجانو په ذریعہ خارجه پالیسی تعینیدله د روسانو په وخت کې چې اشغال کې زموږ خارجه پالیسی د روسانو په ذریعہ ده کېدل په لاز 13 15 کلونه کې مونږ خارجه پالیسی نه درلودله مګر مونږ باید یو خارجه پالیسی مدونه ولرو او هغه باید چې نړۍ وړاندې کو چې زمونږ وصول او محور دغه دی او په دغه اساس مونږ اړیکې تاسو سره ساتو
مننه کوم جان با صاحب د فاطمی صاحب د خبرې کې په پام کې ونیسو چې دغه د افغانستان او د هند ترمنځ اقتصادي اړیکې هم په کې راځي او سیاسي اړیکې هم غواړم چې پښتنه داسې مطرح کوم د دې بس ورستوي شیبو ته هم را نږدې کی او چې آیا د طالبان او هند ترمنځ اقتصادي او تجارتي اړیکو پراختیا فکر کوي چې پاکستان منځوي کولای شي یا دوی کولای شي چې پاکستان په وړاندې وتري کی
کبز پروپاین دی چې پاکستان به د دې د منځوي شي او پاکستان به په هوښ راشي او پاکستان به په دې پوه شي چې هغه هر کس چې وګوري افغانستان سره چې یو تاریخي مستقل هیواد دی هر کس چې درې وګوري هغه وکی افغانستان سره هغه په دې هوښ به هم راځي چې په افغانستان کې ولاو کم دي طالبانو کې چې یو واخه نه پرته روزل ده او بیا هم دلته افغاني نراتیو افغاني احساس او افغاني رسالت شتون لري او دا چې د متوجه وسیږي چې د افغانستان د نه سیاست د پاکستان په اشاره نه جوړیږي نه تامینیږي او نه پلی کیږي یا ورځ به وشي
بله ښه فکر کوم چې د جنباز صاحب په تستونزه با انټرنیټي ستونزه با او په هر حال په همدې سیسمون بس هم ختميږي د دوه ملمنونه په مننن سره او تاسو ښه هم وسود پروګرام دویمه برخه ته دی وینان دې مینورسته
د ولسمشري لورا منتخب ولسمشر دونالد ترامپ د امریکا د اوڅلويختم ولسمشر په توګه لوړ کوي. دغه مراسم د کانګرس او سپینې ماڼۍ څخه په ژوندۍ بڼه او په دې اړه خره خبرونه، هر اړخیز رپورټونه او تحلیلونه د امریکا غږ په تلویزیونی، رادیوي او د ټولو ډیجیټلي شبکو لاره خیله ده وی ګوري.
بیا هم خراب لست. د طالبانو د حکومت د کرهنې او مالداري وزارت وایي چې د هر کال په تیریدو په افغانستان کې په سلګونه شنې خونې اضافه کیږي چې دا کار د افغانستان د زراعت په میکانیزه کولو کې ډیر مهم دی. د شنو خونو مسؤلین بیا وایي چې حکومت باید د زیاتو شنو خونو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي.
د کرهنې وزارت مسؤلین وایي چې هر کال په افغانستان کې په شنو خونو کې له 2 تر 2.5 زرو زیاتوالی راځي چې د زراعت په میکانیزه کولو کې مهم رول لري. د مسؤلینو په خبره شنې خونې کم اوبو ته اړتیا لري چې په مټې پانګوال کولی شي تل بازار ته زراعتي توکي عرضه کړي.
دا خو په زمانه کې د زراعت د میکانیزه کولو په برخه کې هم ډېرې ضروري دي، ځکه چې معیاري تولید کوي او دویم د اوبو د سپما په خاطر باندې هم ډېرې ضروری دی، ځکه چې دا لږ اوبه غواړي او په دې خاطر باندې چې موږ هر وخت بازار ته زراعتي محصولات عرضه کړو، تازه میوجات او سبزیجات خپل هیوادوالو ته تولید کړو، چې دا د کرنې وزارت د اهداف څخه یو هدف هم دی، په هغه کې هم دا مثبت رول لري.
حکیم وزیری او حفیظ الله د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ دوه بزګران دي چې په خپلو کښتونو کې رومیان او کرم کرلی دي او په پلاستیکونو یې پوښلي دي تر څو یې له ګرمي یا یخې هوا او دغه راز له مرضونو وساتي. دوی امریکا سره په خبرو کې وویل د آزاد فصل په پرتله د شنو خونو کښت او فصل ډېر ګټور وي، کمی اوبه خوري او هم د مرضونو څخه خلاص وي، خو اوس دوی هر کال تاوان سره مخ دي.
شنو خونو او گلین هاوس کوم غورته وي، گلین هاوس د سیاو چي دي چې هغه فصل دي هم محفوظ وي، دا او بوله واجنه د حرارت د ګرمي له واجنه د سردي له واجنه اوس مونږ دی قانی د مونږ د غزمکه کرومیان کړل ګور تاسو چې مونږ پلاستیک ور باندې اور کړی د واجنه له یخنی واجنه چې مونږ نه د رومیان شنه دي ورسیږي یخونه وي، گلین هاوس د مونږه مغه فصل هم کوي په محفوظ وي.
ما بسیار دوا زده می نمال باید کرم ما رسل کده می تونی کل دی دوا عمل و سیاه زده می را دوا پاشی کده می ریم تا بال ده 15 دفعه دهی دوا زده بیخی نتیجه نمی تونه تا که می ده نمیش ده مارکیت ها می بریمش صحیح خرید ندارم اینجا واز میکنه سیل میکنه که شک از کل باید کرم تان ای ده گلخانه بر ما بسیار خوب شد، ده گلخانه بسیار مفاد میکنیم، ده هر حاصلاتش ده گلخانه بسیار مفاد بالا داریم نسبت به این زمین، چیز که اونجا مرض نداره، اونجا درد نداره، اونجا آب کم میخوره، اونجا به بسیار خوب همی حاصلات رشد میکنه.
د یادمنې وړ ده چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی چې د راپورونو په اساس له 8 تر 9 میاشتو پورې حاصلات ورکوي چې د افغانانو له اړتیا زیات دي، خو دا چې د زیرمه کیدو لپاره کافي امکانات او شنې خونې شتون نه لري، افغانستان هر کال د اړتیا وړ خوراکي توکي له ګاونډیو هیوادونو په لوړ قیمت واردوي چې دې سره نه یوازې بزګران بلکې عام افغانان هم اقتصادي زیان ویني. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
د همدې راپور په تړاو د پاکستان لوري د یو شمېر شنونکو په اړه البته لوري د تازه میوو پر صادراتو د نوې تعرفې لګولو او د امریکا لخوا د افغانستان بانک کنګل شوې شتمنیو په اړه صدر شوی اجرایي فرمان دواړه د افغانستان اقتصاد لپاره ستر زیانونه لري. د پاکستان د نوې تعرفې له امله د افغانستان سوداګر د مالیاتو زیاتوالي له کبله له خپلو توکو څخه په کمه بیه ګټه نه شي ترلاسه کولی چې په پایله کې د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګری کمه شوې ده. لبل خوا د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا صادر شوی اجرایوي فرمان چې د افغانستان د بانک کنګل شوې شتمنۍ ته دوام ورکوي د افغانستان اقتصادي وضعیت نور هم خرابه کړې ده. په ټوله کې آیا د دې دواړو موضوعاتو نتیجه دا ده چې د افغانستان اقتصادي وضعیت به لا نور هم خراب شي او د خلکو ژوند کیفیت به په جدي توګه اغیزمن شي؟ د دې مطلب د تحلیل لپاره را سره په پروګرام کې ململ مدید اقتصادي چارو شنونکی عبدالهادي فرهنګ صاحب چورته په خبرونه کې خرغلس وایم. فرهنګ صاحب ډیره مننه کوم ستاسو د وخت نه چې د دې په دې خبرونه کې موږ سره ګډون لري. پایل وداسه وکم چې ستاسو ارزونه څه ده؟ د پاکستان لخوا د تازه میوو پر صادرېدو د نوې تعرفې لګولو تاثیرات پر افغان سوداګرو باندې بچوي.
سلام تاسو مبارک حضور ته رانا جان نورستانی او نامکارانو ته او ټول بینندگان ته خارج داخل کې زه سلام احترامات تقدیمو. خبر ادا ده چې د پاکستانیانو د تعرفي لګولو اوس وخت ډیر مشکلات د موږ تاسو کارواندو ته د موږ تاسو هغه مسئولات ته چې د موږ د افغانستان یو سنتي بازار د پاکستان دیر دی پخوانه افغانستان پاکستان تا سنتی بازار کرده گوری و همیشه غزراتی و مسئولات چی دی افغانستان دی لکه او چی میوی طول صادره اگه پاکستان تا او ده دی پخوانه دم دست باتی ده یا رسم و رسوم گوندی ده چی همیشه مقتدرات پاکستان تا دی و بیا دی پاکستان خلق بیای مثال هندوستان تا یا نور زاینو تا و یا سنتی یا دیر مهم هیواد دی پاکستان افغانستان تا دی مسئولات و دی صادرولو لپاره. پاکستانیان د خلاف د موازی د قوانین هغه قراردادونه چې لکه افتادی لکه د کو په چتر باندې د موږ بیر قراردادونه یا نور قراردادونه چې د وزارت محترم صنعت و تجارت افغانستان او وزارت تجارت پاکستان سره دی د دوی کاملا مخالفت کوي د دې اوسنۍ بندیزونه یا اوسنۍ تکتونه چې دوی لیکي یا دوی اجرا کوي د ډېر ضرر کوي. خاطر چې موږ لکه منی دی د وردګو دی لوګرو دی لکه او چې میوي دی لکه نور میوه چې دی په پاکستان ته صادرو یا دی خوانه مساسته چې صادرات یا د پاکستان لکه استمد راځي آسیا مینه ته تاجکستان ته ازبکستان ته ډیر غته سویه باندې ټول سرکونه د افغانستان خراب کړ. بیا هم افغانستان د یو ښه روابط د یو ښه ګاونډیتوب ښه انساني برخورد د دوی هیڅ طرفه و نه لګول. متاسفانه پاکستانیان ډیر ظلم کوي او ډیر خصوصا خلک ته ملت ته نه دولت ته دا طرفي دموږ دولت ته یا امارات ته دوی ته هیڅ کوم تاوان نه لري.
بله.
طرفي ټول ملت ته تاوان لري، خلک ته تاوان لري. او برعکس برعکس د دوی مثال څومره سرکونه چې د افغانستان رو ټول خراب شد دوی موټر چې ازبکستان ته او ترکمنستان ته او قزاقستان ته او تاجکستان ته دوی جنس راځي لکه سمت. خو دې داده چې افغانستان اوسنۍ دولت مردان باید اول عمل بالمثل وکړي.
بله.
درسته ده چې دوی مهربانی وکړي.
بله. فرهنګ صاحب، د دې لپاره چې وخت کم لرم غواړم چې ستاسو نظر اوس دغه د افغانستان او د ګاونډیو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې دا د افغانستان اقتصاد ته څه ګټې او تاوانونه لري. بل خوا د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه غواړم چې ستاسو نظر هم ولرم. تازه بایدن په دې اړه څرګندونې کړې دي. د بایدن د اجرایي فرمان د پلي کېدو په تړاو ستاسو تحلیل څه دی؟ آیا دا کولی شي چې د افغانستان د اقتصادي بحران پر حل کې مرسته وکړي او یا هم برعکس؟
هغه پیسې چې د افغانستان د خلک د ملت د هغه په سویس کې په سکراوت اکاونټ امانت غوندې دي، اوس هغه تقریبا 300 میلیون ډالر دوی وایي چې فایده هلته لري او 300 میلیون ډالر فایده کړی ده. خو داسې ده د هغه پیسې نه باید استفاده شي، استفاده نشي. یا رئیس جمهور بایدن غوندې چې مثال بیرته هغه همداسې کنګل وي، همداسې بنده وي، افغانستان تاسو ته بهتره مالو ده ډېر په سخت مشکلات وخت قرار لري. کار نشته، اشتغال نشته، خلک خصوصا تحصیل کرده خلک باندې کار هلته نشته. طولی راضیا پاکستان ته یا ایران ته یا خارج ته څومره مشکلات او دردسر ده په دموږ ته خلق لپاره. اوس کده پیسې 300 میلیون ډالر که فایده کړي، خو دا 300 میلیون ډالر باید دوی تخصیص ورکړي لکه انرژي د افغانستان. انرژي افغانستان مونږ په 2 ساعت افغانستان کې اوس برق نشته، په 24 ساعت که داسې اوسي چې په یو شی باندې دوی تخصیص ورکړي لکه مثال غټه پروژې لکه تاب ده، تاپی ده، لکه کوچنۍ پروژې ده، زیربنایي پروژې ده،
داسې
یو اجرایي نشي افغانستان ته دراز مدت کې ټول د مشکلات دي.
ډیره مننه کوم فرهنګ صاحب، له بده مرغه چې همدلته زموږ د بحث وخت ختمیږي. ستاسو له حضور څخه قربان خیر اوسئ. قدرمن لیدونکو، په همدې ځای دا خبرونه هم پای ته رسیږي. د الله په امان.